پاکستان سره په یوې نوې پوځي موافقې سره په منځنۍ آسیا کې خپل امنیتي ریښې پیاوړې کوي. هغه سیمه چې له روسیې څخه په لرې کېدو سره په دوه لاره کې ده. د دغې موافقې په ترڅ کې چې تاجکستان تېره میاشت له چین سره لاسلیک کړي، د هېواد موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به له چینایي ځواکونو سره د تروریزم پر ضد منظم تمرینونه ترسره کوي. د تاجکستان او چین پوځي پرسونل له 2015 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د نومبر د میاشتې موافقه چې د دوشنبې او پیکینګ ترمنځ لاسلیک شوې، د دواړو هېوادونو مخ په زیاتېدونکې پوځي همکاري ته رسمیت ورکوي. دغه موافقه همدارنګه په تاجکستان او د سیمې په نورو هېوادونو کې د پیکینګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو ښکارندوی دی. د کارپوهانو په باور په تېره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل په ټوله منځنۍ آسیا کې جیوپولیتیکي څپو ته لاره هواره کړه او په سیمه کې د قدرت د انډول په اړه یې پخوانۍ انګیرنې بدلې کړې دي. د کارنیګي په تحقیقاتي مؤسسه کې د نړیوالې سولې د چارو پوه تیمور عمروف ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان له چین سره په وروستۍ هوکړې سره غواړي چې پر روسیې اعتکار راکمه کړي، خو د ده په باور مهمه پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره جوړه ده او که نه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تاجکستان رسما له دې انکار کړی چې د چین امنیتي ځواکونه له تاجک لوري سره د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې د یوې امنیتي اډې چارې مخته وړي، یا پیکینګ د شوروي د وخت سرحدي پوستې ترمیموي، یا هم د پولې په اوږدو کې نوې پوستې جوړوي. د لندن د سلطنتي خدمتونو د ماسیا او په سنگاپور کې دیره د اس راجراتنام د نړیوالو څیړنو د انسټیټیوټ کارپو رافایلو پانتوچی وای په داسې حال کې چې د اوکراین جګړې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته فرصت رامنځته کړی چې له ډیرو نورو هیوادونو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د موسکو مداخلې پیکینګ دې ته نه دی اړ کړی چې د منځنۍ آسیا او هم په سیمه کې د روسیې په وړاندې محاسبات بدل کړي. پانتوچی ازادي راډیو ته وویل روان کال د ډیرو بدلونونو کال، خو د چینایانو په باور ټول شیانو د پام وړ بدلون نه دی کړی. د هغه په خبره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله څارنه تل د دوی لپاره د اندېښنې وړ یوه مسله ده، او دا هغه څه دي چې دوی دې ته اړ کړي چې په ګډه یې په وړاندې اقدام وکړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی د پوهند رشاد اتلسم تلین شو
تقریبا شپږ وکال از د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
ل ډاکټرې نیکین کارګر سره شخې دلایم
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمټ لري د تیسس نکلو.
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي کشر لونی.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلارونی کو دا غوستي دي، دا سنتي کار ده، خې ګرمیم دی ډیر خې دي.
نور مطالب هم لرو. دا اکادمیسن عبدالشکر رشاد اتلسم تلین پوهاند رشاد د در له سو دریاتیا يم کال د لندې په یو لسمه په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او پلسکونو نه چاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او پدغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دری ژبې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
له آغلې ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخشي از ما هغه چې هم لري چې خدای دې وبخشي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه هغه وخت کې ترانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د سره خبرې وکړي دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه سم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و که تاسو کله لیدلی
واتمنبلېدلی
نو دغه زما د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه لومړنۍ لیدنه وه هغه وخت. نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلې. ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و یا د وزارت مربوط چې به و د اطلاعات و او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم. دی راغلی وو. بیا زه کور ته ورغلم څو ځلې کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی. بیا ته زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي. خدای دې زموږ سره وکړي. ومې لیدی
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو د خپل شعر په باره کې مولا سره خبرې وکړې یاد اوسه؟
هو ما ته ځینې هغه راکړي وو. ما ته ځینې مشورې راکړي وې. ځینې توصیې راته کړې وې.
کومه مشوره په یاد چې څه درته ویلو؟
بلې یو مشوره یې دا راکړې وه چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی. تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خونو پیښې دي خو ځینې کلتوري مسایل ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څوزلي رشاد صاحب لیدلې ده تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یاست؟ چې دی خو پوه او عالم سړی دی.
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې د دوی سره ناسته چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي. د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګوی ښځه به دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلود هغه ډېر متواضع سړی و. اجتماعي سړی و. ټولنیز سړی و. زما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و؟ لنډې لنډې جملې هره جمله به پای درلود. جملې به سره یو ځای کولې نه. یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پرې پوهېدو. که به یوه پیچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله. همداسې نه و؟
همداسې وه. خو زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی. زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه خو ما د ده د خبرو څخه یعنی زدکړه کوله. د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
له آخرې ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب صدیق الله بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي؟ شاغلی بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پښتنې مې کولې تي او د چت سوال هغه مې لیکل او دې لپاره چې هغه خپه نشي نو خر دې دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې دی نه کاوه چې غاګې سب کما
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشه او جذبي کې کوم ځانګړی شی څو
مینګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې لدا سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان راتلل ورته چې نه لیکوالان او نه شاعران وکنه استاد هر چاته مینه ورکوله زبه یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه سه زشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په توندر ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته ډېر لویان سره او اته له کشرانو سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی وبخي ارواحات استاد ګلپاچا الفت غوږ هم ګولې وته لیکوال په ټولنه کې د نړیوالو مکالونو کې لومړی شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړو او استاد لا دلته وو خو چې دغه غوړې ته د کېدل استاد خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړ کړو تو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجنډا مې ورته وکړ چې هغه یو کاتو وای چې پلانکا چې تر ما مخکې خبري وکړي چې دې غونډې تبخیت درب ورک بزمکه چې ولا کدار شو فالکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر سمانه لري او صدرشات یې دغه سی وړو مسایل ته اهمیت نه ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې به مشتاش د افغانستان په حساب بعضی او ساتري به مکولې یاد پدې نو هغه کې بعضی یو سپیژری سړی وو په داسمش په حصه کې نو دا به همېشه یا به راته دردېده یا بیا کای وخت یاد پدې نو دا او دا راته ویل یو ورځ دغه سپیژری یو څو مدت ګرسره ومونې لیدې نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو زه ورغلم به کور ته مې کتل دا سپیژری پروتو پر ځای چوخیا کاوه او تاسو دې بيخي زه سو یو نو دا ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم دا ډاکټر چې به راته په افته کې وایي راته نو دا هغه اونځ وخت کې بولم نو هغه ډاکټر به دا ته ویل ورته نو دې خوش کا جوړې سم ته ډوډۍ وخوره سم ته دوا وخوره او ډوډۍ بس خوره او ځه تمه جوړې بیا به تاسو لري سره تکراسو به ډوډۍ خورل او ستاسو دې مخې به جوړ شو نه سو داسې اما ګرځي او څو هفته وروسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه توې لسی بالا دا پلار مو یا او دې نکوه قرار قرار د باخ عمر وخت را نشته دي زه کسو د کوچنیم درېم سیم فکرونه نو دا ډاکټر ته دروغ ولي وای ته خو دا تاسو خپل ول ته تجربه د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه وکړو دا ډاکټر ماته ویل دی دا هم یو د طبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورک او د پدا باندې د قانې کې چې د کوشش وکړي نو زه چې راغلم دغه د کور ته خبرې مې سوکړه پلار سوکړه دا سمزو او رشته چې مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه وسو ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله. بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل. زه یې بېخي ښه ځای دی فکر دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شو. دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي، هغه محبت غواړي. دغه د نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي. دا خبرې ته تا پام سو، دا خو ډېره ښه خبره. ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم. عجبه ښه فکر دې وکړي، خدای دې تا ته موفقیت درکړي. او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تقریبا تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی، دا خو تر ټولو بهترینه لار ده. نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او دا خورا ډېره لافرین ډېره ښه لار او ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی، خپل کوشش ورسره کوه. نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه، بیا هند ته ولاړ. هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د دې پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنو یو راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هر جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسیره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز لپاره، او دلته د خلکو فکری روزنه وسی، تر څنګ سره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه چې زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې لپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا و سی دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل شوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم. او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهر رامنځکو نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلای سم شلګر ادبي بهر به روان وي دوام وکوي
شلګر ادبي بهر د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندلو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علی لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطحه یې تر نورو ټیټه ګڼل کیږي نو ډیری روڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي همدا بهیرونه دي همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي یو څوک راځي یو چا شعر اوري د یو چا خبرې اوري یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي خبرې په یو موضوع باندې کوي د بهر له لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی د پولی پوری غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه راپورې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال عصمت علي شاه څخه اورو
را واخلې تمبلونه او را جوړ کړې تنگ ټکور د ژوند په ترانو را ویښ انقلابیان کړې په سندرو او په شور د ژوند په ترانو
دا نومبر په وشتما په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او قامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو غونډه کې د صوبې شاعرانو لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت ته
دغه جرشواده او
دنم کیسره سمو ته خاص کرته دا نوې نسل ده چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب د لریکيږي نو موږ وایو چې دغه یو خدای پښتو ژبه سره مینه پیدا شي د خپل تاریخ نه خبر شي د خپل لټریچر نه خبر شي او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه کو پیر روشان ده کو خوشحال بابا ده کو باچا خان ده کو احمد شاه بابا ده یا نور د مو اتلان دي د لرو د بردوړو سایډو چې هغه نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي ځکه چې یو کام خپل جب پری دي نو کام ورک شي اخره کې نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو لیکوالي کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولې
کد غنونو هم دي روایتونو د اقدارو زمنګ د ټولنې زمنګ د پښتون معاشري چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پریدي خزه مخ کې پرمختګ ته هم نه پریخي پریدي الانکه خزه د بتوري یو لیکوالي یو مشرق ما ته پته را ډیر زنانه دي زمنګ په کورونو کې ناشته لیکل کوي بهر ته نشي راوته کتابونه چاپتي خپل کتاب مخکته نه ته نشي راوته پلاران او ورونه ولې کوي نو دا سه ماحول کې بته سه د دې د پاره یو خبر زه صرف کوم او غزه ارزای کې کوم چې زمنګ پښتانه دې مهرباني وکړي خپل زړه دې کولا او خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې سو پوری د پښتون نظر فکر او دا غ سوچ نه دې بدل شوی نه زما په خیال ګران ده چې خزه ته مسلې پیدا نشي یا خزه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کې
دغه یار خوشبيني جامې واغسته کلی کې نه قبر نه خازه کوي
ټول ورس خبرې د جهاد کوي خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډي په یو برخه کې مشاعره هم شامل و چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نڅا هم وړاندې کړې شو.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقاد الرحمن رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراوله.
مینه او هوس، زه چې کله د هوس د جهنم نه را په خود شمه، په سوت شمه، په ځان شمه، زه چې کله پښیمانی شمه، سویلی شمه، انسان شمه، نو د ډېرو روایتونو ترجمان شمه، او د مینې او هوس تر بریده را شمه، او د ژوند یو دولاری کې حیران شمه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټري کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به باور وکړو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلی دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټري وخت کې دلته یعنې شپږمیاشتنۍ پروژه کې دوی عملي کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص په اخر میاشت کې دی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس، یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه پاغي په کوم لغتونو کې دی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اساس مخکې یعنی یو ورځ کې دوی هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي، به هر یو چې تاسو ته خوښي
او بخښه، یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته نه چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي، لدې پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده، او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه چې ده هغه یو هاند بوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، د ډاکټورا رقم یا هغه د تیسس هغه سټرکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی، هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونی ولا تاسو نه
د ډاکټورا کې د ماستری
دا د ماستری
د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت نیو، ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا هغه د کور سلاړ ما د تا به پیسې تحلیل کوله، لیکله به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به مې لیکله، او څه چې ما غوړس کې به ما نوټونه لیکل دا هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول، نو بیا اخر کې یو راټولول او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو په سب ادبي ادبيات وګوري ادبي کارکټ نه یو کیږي، یعنی تاسو کار په چټه شوې ده کنو دې شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی په سب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شي په اوله دوه هفته کې بیا عملی کار شو کیږي، چې عملی کار کې ټول دغه پایلې کې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، دا په هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي، په اخر کې دا ټول راټولېږي یو 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 هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کوي.
هم دا ټولې پروسې عملی کار، طریقه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وختونه
دا تقریبا 2 میاشتې
دا دوه میشتې
د ماستری د ماستری
د ماستری لارښود استاد ځنیشان پکې بدل کړ.
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي. هغه د هغې پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملي کارو دی او کنه یوازې لیکلو؟
زما د دکتورا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړو په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې، یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغولم چې څه شی پکې شوي دي، څه نیمګړتیاوې لري، د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی، دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دي نسم لیکلي دي. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته، ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي. نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی، دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې، درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو. عملي کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړو. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول. بیا درې کاله نه پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې ورو ورو لم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت
ونیو. د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي.
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړ؟
د دکتورا تیسیس لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي، لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمات لري. نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي د هغې مضمون په اساس فارمات په نظر کې ونیسي هماغه سی خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته، چې هغه باید همیشه دغه ځکه یو پروفیسر چې کله تیسس ولي هغه چې هغه جمله مول ولي هغوی پرې پوهېږي چې دغه د دې مخذنه کاپي شوی دی اخیستل شوی دی هغوی ته نه پوهېږي. څه دا وی خو ډېر زړه ته معلومي چې یو شاګرد ته کوم وینه دغه راخسته لیکلی نه وي، کوم اخذ ورته لیکلی نه وي هغوی پوهېږي. بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کاپي معلومولی شي
په انګلیسي کې. خدا ستونزه ژر حل کولای شي دوی، لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته، فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره، دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډېر خدمه یو څو وخت مخکې دا کله چې خپل تیسیس لیکو لږ مجا داشتونه لیکل، ځکه لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا اصلا دا لیکلو وس نه وي، باید د شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلي دي او د مقالات رقم اولی کلی دی دا مې لیکلی دی. اوس فول ټایم کار کې ما وخت نه عربی سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره د مواد را سره دی باید وکړنی نو ایډیټ کوم چې خود دغه د هانتون دا وخت چې دغه یو چوکاټ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دغه رښتیا کی دغه سیسټم باید وګڼي او د سیسټم لیکلو وخت کې باید یو شاګرد خپل نو پختنه وکیا هغه څو مهم ټکي چې د سیکولوژي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا تیسس لیکم الاتې څه ده دا پختنه باید خپل ځواب کې یعنی یا د اوسنۍ دا تیسس چې لیکم د دې خلګانې د اوسنۍ علم کې دا خلګانې چیرته چې زه مجبور کېږم دا تیسس لیکم یا زماده څېړنې پختنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کیږي عملی کار دی سروي دا یا په آنلاین پورتنی دي خلکونه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی باید دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولای شي چې ورسره د کینیا ولته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پوری اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ ودی. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بچې دا خطا سويسي چې یوټیوب کې شته خو دې له خاطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښه پړل شي
طبعاً شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د ازادي راډیو مجلې په برخه کې به کلتور ته مخ کړو. د ژمی په دوشل کې ژمنی کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغ ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمی اوشتي او سړې شپې د بخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په راپور کې
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند اورونو ته نکلا چوي. غزنې د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرای خلکو د جمی سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او خوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینا کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثر خېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکو وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیلبیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله پرځکه الا دی کنه دی سر مې ببر دی ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څکه غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر تک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ خو چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکه بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکه واردېدې او دا جیلکه به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونی په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب شوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب شوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2000.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله خلق له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. دا او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمیم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري چې
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.